وړاندې ازادي راډیو یا ادبي مجله پروګرام لرو. مخکې تر دې فرهنګي خبرونه کونړ ته مخه کوو. د کونړ مرکز اسادابات اوسیدونکو د څلو پاکو بوله نشټوالې شکایت کوي. د دوی په خبره چې د پاکو بوله نشټو د نشټوالې لامل دوی مجبور دي چې ویالي او د سین لو بو استفاده وکړي چې د ناروغي سبب کیږي. ل کونړ روح الانوري راپور لري.
د کونړ مرکز صدابات چې د دوه سیندونو په خوا کې پروت دی، خلک د سخلو پاک او بول نشټون ستونز سره مخ کړی دي. احسان الله له کوره پلاسی کراچۍ کې بوشکی د دل پر راوړي چې لمنډه کول چینه څخه کورته د سخلو پاک او بو ورسبي وای.
ټراله کې دا ټاپکه بارو ټاکو کې وبې دي نه کنه کړی کې وبن لرو یو نیم کویا یا غم په کور کې دنه نه بس مونږ ته اجازه نه چې کور د نور شو کې نه براو کله سین لرا شو کله دې منډه کول چینه لرا شو دي نه وړو یعنی تقریبا ډیر زیات د ځکه چې مونږ وبال تکلی کې نه لرو ټراله مراغس چې پیندش پک ټاپکه کې واچو او را شو دي جنې لا د زرنج کرا وسم لرو.
احسان الله وای د دوی همدا دند د چې هر ورځ ل دې زایا کورته او به ورسبي ډېرې وختونه تری نور کارونه او خونځه پاتوي. جابر هم لاسګاډي کې څو بوشکی چولی د سخلو پاکو بو پسې شاوخوا یو نیم کیلومتر مزل کوي. وای
زمنګ د بو مشکل ډېر زیاده هیڅ د سخلو بو نشته ده د بارانه بو څخه مونږ استفاده کوو او دغه ولې څخه مونږ د بو استفاده کوو بيخي مونږ د بو ډېر زیات مشکل لري. مخکې هم دغه ټانکر راوړل په پیسو و ما غسته دي.
د اسدآباد اوسیدونکو به ډېر زلې د ولایت مسولینو سره د سخلو د بو د نشټون استونزه شریک کړی ده. هغوی ورسره هر ځل ژمنی کړي چې ډیر زر به ورته مشکل هوار کړي، خو تر اوسه هغه ورځ نه دراغلی چې دوی او د دوی ماشومان لوبو راوړلو اخلاص شي. د دم کلی د ځوانانو شورا غړي قاری محمد شعیب ازادي راډیو ته وویل
نو سکلو بو مشکلات دی کلی کې بینتهای ډیر دی. بار بار منګ دی ولایتي چارواکو سره منګ دا غ رسنۍ باندې اوچت کړي دا خو غ دلته څوک ناوري. دا غریب ولست هر قسم ستونزې لري مشکلات لري.
د دوی په وینا چې اوس مهال اکثره خلک د ویلو او سین لوبو استفاده کوي چې ډیره وختونه په نسناستي او نورو ناروغیو اخته کیږي. په کونړ کې ډاکټران هم وایي چې د سیندونو او ویلو اوبه ډېرې ککړې شوې دي او ترې استفاده کول د بیلابیلو ناروغیو لامل کیږي. د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عزیز الرحمن صاپه وایي
دغه دواړو ځینو اوبه څکل بعض پرازیتي ناروغان دي لکه جارډیازیس چې شو یا امیبیازیس دا ناروغي د جارډیا یا عام حالات لکه کولرا شو لداغه نه علاوه مورقه شو بعض پرازیتي نور امراض لکه چیچان شو لکه ټول په دغه چټل موهید کې په چټل وګو کیو.
د کونړ حکومتي مسولین هم منی چې په اسدآباد کې د پاکو بو د نشټون ستونزه لا هم نه ده حل کړی، خو وای ورسره ژمنی شوی چې په نږدې وخت کې به خاریانو ته د پاکو بو سیستم برابر شي. د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال د پنځم به پورز ازادي راډیو ته وویل
کابل کې د ابرسانې لور ریاست ژمنه دا و چې په نوې نن په 1990 کال کې به د اسدآباد ښار دم کلی او کراړ او شاوخه څلور ناحیو کې به د اوبو سیستم پالوي. دوی سکیچ اخیستی دا اوس په ډیزاین اخته دي. زه باوري یم چې ډېر زر به دا کار پیل کړي او د انکشاف دات لارې هم موږ په نوي کال کې د پاکو اوبو د رسولو لپاره برنامه لرو چې ان شاء الله ډېر زر به پیل شي.
کونړیان وایي هر کال ورسره د پاکو بو او د برېښنا د ستونزو حل کولو بشمیره ژمنې کیږي، خو لا تر اوسه یو چارواکي هم خپل ژمنه نه ده پوره کړې. نو ځکه ستونزې په خپل ځای پاتې دي او دوی ترې کړیږي.
آزادي رادیویي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خی چار د رادیو مجلې د یوه بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنې مو په یوشمیر هنري او ادبي مسایلو راخکولې کړي. د تیرونی د فرهنګي خبرونو سربیره مو له کندهار د رنجو پاړه یو هنري راپور برابر کړی.
دانو د سترګو د شفا لپاره او د شایست لپاره په سنت طریقه هم د بازدغه لپاره هم کارو کندار کې دوه دم دي. نو زیاتره خلک کاری
په هنر جاج کې د پېښور پوهنتون پخوانی استاد پروفیسر اسیر منګل سره د پښتو افسانې پروان بهیر خبرې کوو.
نو په پښتو افسانې هم د دې اثر شوه د نوی نوی افسانه نگاران پکې رالو او نوی نوی لنډه کې سیولې کلې شولې.
په فنکار کې به د افغانستان د علوم اکاډمۍ له غړي وجیه الله شپون سره د هغه په ژوند وغږیږو
چې ترڅو ستا د ذهن لبریز شي، چې کله لبریز شي نو ستا د ذهن نم یو څه څهږي.
په زرپانه کې به د لرغوني نورستان یو فلکلوریک کیسه اندر څنګه خدای شو اوري.
یو وخت د گیخ او ماندې ترمنځ د قدرت او برخو په سر شخړې راپورته شوې.
په ادب جام کې به د کابل پوهنتون د استاد پوهان میر حسین شاه له علمی ژوند خبر شي.
فارسی هم علاوه شد به این ترتیب یک دپارتمنت مشترک از فارسی و پشتو در پوهنسی وجود داشت.
او په ریخمین خیال که به د عباسین یوسفزی نظم واوری.
نرسان و خوین درونو تا به کچه احترام ده، داکتر تا او پولیس تا او عسکر تا می سلام ده.
فرهنګ د انساني ټولنې ټولې ټولنیزې دودیزې عقیدوي او ګڼې نورې خواوې په بر کې نیسي. انساني ټولنه د زمان په اوږدو کې په خپل فرهنګ کې ځینې زیاتونې او کمونې کوي. د یوې مشخصې انساني ټولنې اړیکې له یوې بلې انساني ټولنې سره پر فرهنګ ځانګړې اغیز کوي او همدا ده چې هره ټولنه په شعوري یا غیر شعوري توګه د نوي فرهنګ جوړېدو له صنعت سره مخ کیږي. بهرنی سیریالونه، اړیکې، راشه درشه، ټولنیزې شبکې، د بهرنیو رسنیو فعالیت، سفرونه او داسې نور د دې لامل ګرځي چې په افغاني فرهنګ کې شعوري یا غیر شعوري بدلون رامنځته شي. همدا ده چې په افغاني ټولنه کې د نوي فرهنګ جوړونې صنعت په ډېرې چابکۍ سره پر مخ روان دی، خو عام ولس ورته ډېر پام نه کوي. که د بهرنیو سیریالونو تاثیر ته وګورو، همدا اوس یې په افغاني ټولنه کې جوت احساسولی شو. ځینې عقیدې، باورونه، د اړیکو ډول، د لباسونو سبک او داسې نور د بدلون په حال کې دي او د دغه بدلون پر بنسټ به یو ګډوله فرهنګ جوړ شي چې ښایي بدې پایلې ولري. نو اړتیا ده چې په افغاني ټولنه کې د نوي او ګډوله فرهنګ جوړونې د مخنیوي لپاره ټول لاس په کار شو او یوازې په خپل افغاني فرهنګ کې داسې بدلون راولو چې ښېګڼې پرېږدو او بدګڼې له منځه یوسو. نو هله به موږ له پردي ګډوله فرهنګ څخه وساتل شو. په همدې هیله
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
رنجه دی ورکشی زر پاکیگی، حقی توای د نکریزو خال دیگ دینا. رنجه د افغانی فرهنگ و لسی ادب حقا مادی او معنوی توک دی چه لزرگون و کلون را پده خواه کارول کیگی، خو د زمان په تیرې دو سره استعمال کم شوه. د فلکلوریک ارزښت لمخې رانجه د پیغلو خایست ګڼل کیږي. د کندهار په یو شمیر لرو پروتو سیمو کې اوس هم رانجه کارول کیږي. رانجه نه یوازې دا چې فرهنګي جنبه لري، بلکې په اسلامي لحاظ یو سنت عمل او ترڅنګ د یو افغاني دود په سترګو ورته کتل کیږي. پخوا خلکو ډیر کارول، مګر اوس دغه چار یوازې تر کلیوالي سیمو پورې محدود شوی او په ښارونو کې یې استعمال کم شوی دی. په ورته وخت کې د کندهار رنج پلورونکي هم وایي چې ته په خواه یې د رنجو پلور کم شوی. صادق رښتینی یې په اړه راپور لري.
د رنجو نوم چې کله اخیستل کیږي نو د رنجو ډکې سترګې به مو ذهن ته راځي. رنجه د افغاني او اسلامي دود له مخې اوږده مخې نه لري چې کله کله د سنت عمل او د درملو په موخه او کله هم د سنگار لپاره کارول کیږي. رانجه پخوا خلکو ډیر کارول، خو اوس دغه چاره یوازې تر کلیوالي سیمو پورې محدوده سوې او په ښارونو کې په کم شمیر خلک استعمالوي. افغانان په خاص ډول ښځې د عامو ورځو سربیره د خوښیو په خاص ورځو کې رانجه پر سترګو کوي او د سینګار په توګه ګټه ځینې اخلي. د کندهار اوسیدونکي وایي دا دود ورته د پخوا پاته دی او دوی ورته د یوه سنت عمل او پخوانی دود په توګه ګوري. دوی وایي رانجه نه یوازې سنت عمل دی، بلکې د سترګو د ناروغیو په مخنیوي کې هم رول لري.
یو رنجه کارونه یو لس دولس کاله کېږي چې کارونه دا نو د سترګو د شفا دپاره او د ښایست دپاره بس سنت طریقه هم ده. بس دغه دپاره یې هم کاروم. کندهار کې دود هم دی، زیاتره خلک یې کاروي. موږ هم په دغه خاطر باندې کاروو چې دود هم دی او ښه خوند هم کوي. سنت طریقه هم ده، د سترګو دپاره هم یو ډول شفا ده. د زیاتره د سارا خلک ډیر استعمالي د شار خلک ډیر کم استعمالي زیاتره د سارا خلک استعمالي ځوانان مودرن سوي د زمانہ سرسوه ان د شار ځوانان نه خوشي و زیاتره نو زیاتره د دوه دو سارا ته جېتللی
منم رحمت الله دې رانجه یو خو مرد کندار د خلکو دوه دو رواج دی بل کتابي مسله سره دا سنت کار دی نو په دا یو خو سترګې وخت وخت دا غس خوږیږي یا شعر لیدلې بس تورې کو د طبیعت سره تورو بس په شو بد پیدلې یو خو په کښنوال چې نه پیدل مش خپل خو خپل مور مانا را تورولې یا داسې هم دغه وخت زه اوس سترګې مثال مش خپلم تورو بس ام داس مثال طبیعت سره کار او سنت کار دی
په کندهار کې اوس محدود دکانداران رنج خرڅوي د غپلورونکو د ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل په خوا د رنجو خرڅلاو شو خو اوس دا دوت کم رنګ سوی او ډیری رادیوونکي د کلیوالي سیمو خلک په خاص ډول شزيدي رنج پلورونکي همدار از وای چې د رنجو ډبرې د پاکستان ترڅنګ د کندهار د دوو ولسوالیو شاولی کوټ او خاکری څخه راوړي او تر مې د کول ورسته پلوري
ځوانم نعمت رنجا ولې انده جېش کاله کې انو دا دغه ډبرې څخه جوړو ګوره دا شاولی کوټه بره ده انو مرشه راوړي ته موږ مې د وپ کور کې انو شاریان باندې خصه وسل سیاسي دا په پاپا پر صلاحونو کاروبار اوس نسته خو بیا هم شکر دې گزاره کوي لجیش ماچ دې در سره خلګي خالي در سره خلګي چنداین سیګناتوري انو در سره خلګي ډیرږي سل سیاسي
مانم بشار خني دغه د کندهار په شهر کې دوه نه کاری لکه په ساراو کې کاریږي دا د ډبرې شي او پاکستاني ډیر ستا پاکستاني دونه دغه نه لري لکه د مختص وطني رانجه پاکستاني مستا ایراچي مستا وطني مستا را کم ستا وطني د دغه جه د شاغه د غروجه وطني
رانجه څوار لس وکاله مخکې د اسلام ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم کار کړی او ورسته دا سنت عمل په افغاني ټولنه کې په یو دود بدل شوی چې اوس د لمنځتلو په حال کې دی افغاني انجونی نه یوازې دا چې رانجه پسترګو کاروي بلکې ځینې پر مخ د خالونو وهلو کار هم ځینې اخلي
پروفیسر اسیر منګل د پښتو معاصر ادب هغه یاد نوم دی چې نه یوازې لنډی کیسې لیکلي بلکې شعري ټولګي هم چاپ شوې دي سربیره پر دې په پښتو لنډی کیسې یا د پښتو افسانې سلکلن بهیر په نامه یو څېړنه هم کړې ده چې د لری او بری پښتونخوا ګڼ شمیر کیسې لیکونکي کی پکې معرفي کړې دي او د کیسې لیکوالو پر کیسې لیکنې بحث کړي د هنر جاج په نننې برخه کې زموږ همکار زبی شفق له نوموړي سره د پښتو افسانې اوسنۍ جاج خسته
هنر جاج
قدر ته وای چې د پښتو افسانې روان بهیر څنګه ارزوي لکه تاسو په افسانې ډیر کار کړی د افسانې ملکلې د افسانې پښتو افسانې سل کلن تاریخ هم لیکلې نو د افسانې دغه اوس روان بهیر څنګه ارزوي دنه مطمئنه
یقینا چې مزم مطمئنه من نوې کله چې سمره کار کوي دا یقینا چې د ستاینه ور دي دغه یو وجب زدا وایم فیسبوک چې راغې نت راغې نو دې سره کته خیال وکي نو ادب لستلو د پاره د ادب ډېر زیاتې موقع د زلمی کول ته په لاس ورغلي دي نو په پښتو افسانې هم د دې اثر شوې دي نوی نوی افسانه نگاران پکې رالو نوی نوی لنډې کیسې ولیکلې شوې په کومو داوي چې په پورتو کې په کیسې د دب لکه داستانونو نه پرته د ناول خبرو یا په لنډې کیسې خبرو کنه په دې کې دومره کار نه دی شوی خو اوس موږ اندازې لګو چې په دې کې کار روان دی په بره پښتونخوا کې هم په لره پښتون ډېر ځلمی لیکونکي دي چې هغه دې طرف ته متوجي دي او چې موږ نن سبا کوم ستونزې سره مخامخ یو هغه دغه ستونزو انځورګری په افسانه کې ډېر په خطرې کا په علامتی مرالې پکې تجریدي مرالې روایتي هر قسم افسانه ولیکلې شولې دلتم لیکلې کېږي التم لیکلې کېږي زما خیال دی چې د افسانه را روان مستقبل چې دی هغه ډېر روښانه دی هم دلته هم هلته
تاسو د لرې او بری پښتونخوا په سوالو کې کایا موږ دا سوال کو چې تاسو بری پښتونخوا ته هم تاسو ځای راځئ دا غزل لیکوالو شاعرانو سره ناست لري هغه د لیکوالو شاعرانو لیکنې لولي هغه ګوري نو آیا د هغه ځای د افغانستان د کیسه لیکونکو لیکوالو د پنځونو مطمئنې چې آیا هغه هم ستاسو چې کوم معیار دی په هغه معیارو ښه روانې دي او د هغې هغه کیسې د پخوا په پرتله اوس ښې شوې دي
دا یو زه دا خبرو کوم چې د په کیسه لیکنه کې چې څومره کار هلته کېږي دلته نه کېږي هلته یو خو دا خبره چې هلته مارکیټ شته د لنډو کیسو کتاب خپور کی ناول ولیږي یا بل څه لیکي نو د هغه یو مارکیټ شته هغه هلته کې اوسي نو هلته ډېر کار روان دی دلته هم کار روان دی هغلته هم روان دی دواړو ځای کې زه ښه مطمئن یم چې لنډه کیسه ډېره ښه لیکلې کېږي خو په افغانستان کې چې کومه لنډه کیسه لیکلې شوې زه به دا ولویم چې موږ ما چې کوم په سل کلن څېړنه کړې ده نو هغې تر مخه ما کال 1918 نه روانه چې په 1918 کې راه داخلي وړم بیا لنډه کیسه لیکلې وه او بیا ما دا دور چې کله ما د دې تنقیدي مطالعه کوله نو کال 1948 عیسوي میلادي که نه هغې باندې دا شی ودرېد او په کال 1950 کې نور محمد ترکه مخې له راځي چې دا غړوم بیا افسانه بالکل یو دور بدلی هم د فن په لحاظ هم د موضوع په لحاظ ډېرې ښې افسانه هغه لیکلې دي ابتدا د نوي دور د ترقی د دې افسانې نه خو د نوي کال خوب بیا ترقی پسند رجحانات په کې راځي کلندر مومند او ګل عبدالخان زیتون بانو همیش خلیل دا خلک راځي بیا ډاکټر کبرا مظهری دا غي افسانه یا نور ډېرې دغه په کې راځي خو چې نن سبا زه ګورم نن سبا خو حالات ډېر بدل شوي دي په افغانستان کې ډېرې لنډې کیسې ولیکلې او ډېر ښه په فن معیار چې کم فنی لوازمات مونږ ټاکلي دي چې کم څه کم توکي پکار دي افسانې لیکلو دپاره دا غي خیال کې اني ښه معیاري کیسه لیکنه کېږي نن سبا بره
منګل صاحب تاسو مخکې هم یادونه وکړه چې دا سوشل میډیا فیسبوک او دغسې نور د ټولنیزو رسنیو چې مخکې شوې رامنځته شوې آیا دغه ټولنیزو رسنیو د کیسه لیکوالو یا د شاعرانو په پنځونو باندې هغې په تخلیقاتو باندې څه بد اغېز کړی دی که نه
ځینې ملګري د دې دا ګیله کوي چې کتاب له منځه لاړو ټولنیزې رسنۍ چې دي د خلکو خو زه یو بل نظر باندې ګورم ورته زه دا وایم چې ټولنیزې رسنۍ پښتو ژبې ادب ته ډېره زیاته وده ورکړه دغه یې وجه دا ده چې یو خو مونږ دغه په من نه دا کرخه ختمه شوه ده ای خط پکه څنګه خط پکه زه دلته کې یو څیز ولیکم هغه په کابل کې هم خلک لولي او په پېښور کې هم خلک لولي هغه په لندن کې یعنی دنیا ټول هغه عالمي کلی چې څه ته وایي هغه یې ته جوړ نو دا خو زه وایم چې ډېرې زیاتې پیدا وکړي ټیک ته څه نقصانات به هم وي زه دا نه وایم چې دې ټوله ګټه ګټه ده خو ګټې زما تر خیال ډېر زیاتې کېږي
منګل صاحب تاسو په لومړي سر کې یادونه وکړه چې ستاسو یو کتاب پښتو افسانو سل کلن تاریخ او همداسې څه نور کتابونه تاسو اردو ته ترجمه کړي نو آیا د دغه ترجمې ضرورت څه و چې تاسو د خپل پښتو کتابونه اردو ته ترجمه کړل د دې اړتیا څه وه ضرورت څه و
د دې اړتیا دا وه چې مونږ دا وایو چې لکه څنګه د ژباړې دا یو خپل ارزښت وي د دې نه خو انکار ممکن نه دی چې مونږ انکار ته وکړو نو لکه څنګه پښتو ته ضرورت دی د نورو ژبو نه ژباړه کول دغسې مونږ هم دا خیال و چې په پښتو کې چې څه لیکلې کېږي چې هغې نه هم د بهر دنیا خلک د اردو په ذریعه خبر شي ہندوستان کے اردو ویل کی گی پاکستان کے ویل کی گی یا پزن نور والا کو کی ویل کی ناغے نہ منگ دا خوج پا پختو کے ہم پختو میں وعدا سے جب ادا چې پاره کې ناولم لیکلې کېږي پاره کې لنډه کې سم لیکلې
او آیا نور هم داسې څه پروګرام لري چې پراتونکو کې به تاسو نور هم داسې ساسار اردو ته وژباړې هغه به دغه اردو ژبه سیمو ته ولېږي یا به اردو لستونکو ته وړاندې کوي آیا دغه څه پروګرام لري
او ما یو مقالې لیکلي دي پښتو ادب کا مزاج نو هغه ټول یو هم په دې دي چې د پښتو مختلفو لکه په ټپې باندې ما مقاله لیکلې ده په غزل ما لیکلې ده دا پښتو جدید غزل دا یو لسم ستمبر نه پس چې پاغ باندې کم اغیزه شوي ده کم هغه شوي داسې نور ډېرې موضوعات دي چې هغه د پښتو ادب سره متعلقه دي نو هغه مونږ په اردو کې ژباړلي دي نو دا که خدای وسره خو دا به چاپ کوم د پاکستان په نورو سیمو کې ځینې داسې یونیورسټي شته چې په هغه کې پښتو څانګې اوسدي د ضرورت تر مخه پرانستی دي لکه اوس په لاهور کې پښتو څانګه شته په پنجاب یونیورسټي کې دغسې په اسلام آباد کې چې کومې یونیورسټي دي قائد اعظم یونیورسټي ده یا علامه اقبال اوپن یونیورسټي ده نو په دې کې د پښتو څانګې شته لکه دی ورته مشرقي ژبې وایي به نو هغې دپاره هغې کې بیا د داسې کتابونو ضرورت وي چې هغه د پښتو ادب متعلق وي او وي په اردو کې که نه چې هغې ورباندې پوهېږي چې نو هغه بیا داسې کتابونه هغې قابل قبول وي لکه زما دا پښتو افسانه کې سو سال چې کوم کتاب دی دا په ایم فل کې علامه اقبال اوپن یونیورسټي نصاب کې شامل کړی
منګل صاحب تاسو یادونه کړې چې دغه کتاب علامه اقبال اوپن یونیورسټي په نصاب کې شامل کړی دی نو آیا ستاسو دا پښتو کتاب د پښتو نسل د پښتو افسانې سل کلن تاریخ چې دغه تاسو لیکلی دی آیا د دې پښتو هم په پېښور یونیورسټي یا د خیبر پښتونخوا په کومې بل یونیورسټي کې په نصاب کې شامل کړی شوی دی که نه که نه یوازې همدا اردو په علامه اقبال اوپن یونیورسټي کې شامل کړی شوی
پښتو والا هم شامل دی لکه پښتو دلته په پښتونخوا کې خیبر پښتونخوا کې چې څومره پوهنتونونه دي په هغې ټولو کې دا شامل دی او پښتو اکیڈمی ایم فل کے دا ساتلے دے بلکہ باچا خان یونیورسٹی ولی خان یونیورسٹی دے ٹولو پختو افسانے سلکلن بہیر دا اردو والا نا دا پختو اوی دا شامل کرے دے
منگل سے تاسو مخ کے دا یولسم ستمبر نو روز تا دا پختو پختو ادب دا اثرات خبر اوکڑا نو آیا دا ورستوی حالاتو 9/11 نه پس یولسم ستمبر نه پس تا کم حالات په قبایلی سیمو کې په افغانستان کې یا په سوات کې په دغه ځینو کې رامنځته شو نو آیا دغه په دغه ادب باندې منفی تاثیر کړی
دا اوس ادب خو یو داسې عکس دی هنداره ده چې هغه پکې ټولنه پکې مطلب دا دی چې کم نمائنده او ترجمان ادبي نړۍ کې هغه د خپلې ټولنې هغه عکس پکې کتلی شي نو په پښتنو باندې چې څه تیر شو څه تیریږي نو دا ټول په دې زموږ په دې کیسیز ادب کې هم راغلی دی په شاعرۍ کې هم راغلی دی خو چې کم بد اثرات په موږ وشو مخکې موږ خلکو به دا خبره نه منله دې ته به جهاد وې دا ډېره لویه خبره وشوله چې یولسم ستمبر نه پس هغه جهاد په فساد کې بدل شو اوس هر څوک وایي چې دا فساد پخوا به باچا خان دا نارې والی چې لکه دا مرګ ژوبله پرېږدې مینا محبت وکې اصلي خبره مینا محبت ته په سړه سې نه کېږي چې څه خبره وي هغه په خبرو باندې هواره کې هماغه خبره وه چې موږ دا هغه سور انقلاب راغی نو هغې دومره مرګ ژوبله وشوله چې دا هغه ناپس بیا یولسم ستمبر راغی نو یولسم ستمبر خو ناپس خو چې کومه تباهي وشوه هغه هر چا ته پته ده چې صرف پښتانه په هغې کې ټارګټ شو نو دا چې کوم بد اثرات دي هغه ټول پکې رانغښتي دي نو ښه اثرات خو یې موږ نه دي کتلي خو د دې چې څومره جنګونه موږ ته راغلو د دې خو ټول بدې اغېزې دي چې تر ننه پورې موږ ورسره مخ یو
ډېره مننه منګل صاحب
څېړنوال وجیه الله شپون د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی دی هغه وایي چې د څېړنیزو کارونو سره سره یې تخلیقي لیکنې هم کړي خو ډېر هڅه یې دا ده چې پښتو ادب ته د څېړنې په برخه کې کار وکړي د فنکار په نننۍ برخه کې فرشتې مرسل له نوموړي سره مرکه کړي
فنکار بل شکه چې اکثره کسان له تاسو سره بلد دي تاسو پیژني دي تاسو له علمي کارو سره بشنه لري خو بیا هم د نور روحانه کول لپاره که تاسو راتوي چې په کومه برخه کې لیکنې کوي له څه وخت راځي لیکنې کوي
البته دا چې ذوقي لیکنې خود خوانه چې آزاد لیکنې هغه خوانه کوي ولې دغه د علوم اکاډمي کې تقریبا دغه څلور اتیا کال نه راپدې خو ته زدلته مقرره مو کار کوم نو دغه موږ رسمي یو مکلفیتي دغه دي
کراسو دي ته چې تاسو د نثر برخه کې لیکنه کوي د نظم برخه کې کوي کپدې رڼا وچو
د نظم برخه کې خو یو څه وخت بغه ابتدا کې څه شعرونه به لیکل هغه وخت یو درد به وسړي سره هغه به بیا ګوره بیا کړو خو بیا ورسته ورسته هغه د شعر نه مخه وګرځېدل او بیا نور نثري لیکنې شولې او بیا بل اخر هغه نثري آزاد لیکنې هم بیا په کله چې علوم اکاډمي ته رالو نو دلته بیا هغه د ادارې د طرز العمل او د دوی د قوانینو مقررات مطابق بینو علمي تحقیقي لیکنې په یو موضوع باندې داسې لیکنې
کوي تاسو خپل خبر کې ویل چې په فایل کې تاسو شعر لیکه لغه ورسته بیا شعر د پرې خو د یوازې نثر ته مخه کړه ایله ته څه ولی
الاته تا و چې کده شي ماته د خپل شعر د ډیر ډاډا او د سي مطمئن او د سي ډیر خوندور کده شي معلوم شوی نه د نور خلقو شعر البته ماته ډیر خخاره شوی
کله خپل تاسو شعر لیک نو تاسو د قناعت وړ نه و ځکه هغه د شعر لمن پرې خودله راغلی نثر ته مګر په اوس وخت کې موږ د کسان لرو سره لدی چې هغه شعر یعنی د سي مناسب نه چې باید شعر وای نس کولای چې هغه ټول چې شعر ته ضروري دی آغا په شعر کې انزور کړی بیا هم د شعر وای تاسو کسان ته څه وای د دې سې او چا په صفات چې خپل هم د شعر لمن دی هم دی لپاره پری خوده
مقلد شاعران شته دی چې د خلکو په خې کوي خو هغه سي نشي کولای دا شعر په دوه قسمه دی نو په اصطلاح لکه سویم شپ چې وای او چې یو د اورت شاعری دی یو د امات شاعری دی دا اورت شاعری دی د یو زور شاعری دی دا دومره خواند او لطافت او او دغه پکې نیوی او یو د احمد شاعری ده احمد شاعری هم دغه د چي احساس سړی ته پیدا کیږي او درد سړی ته پیدا کیږي اوس وګورئ ملنګ جان یو په سواده سړی لیک لوست نه لره یو درد لره یو احساس لره څه قسم شیرونه ویلې دي چې دغه وسم ته خلکو خوخیږي واقعا یو احساس پکې دی یو درد پکې دی خلک وجرو او پدیرو کې نه ده ساز او سرود سره مدخ کوي یو خو پیغام لري یو خو خوان پکې دی یو خو رنگ پکې دی خو متاسفانه بعضی خلک خو تعلیم یافته خلک دي خو هغه ته زور شاعری ده د اورت شاعری ده هغه دومره خوان ده او دومره مزه پکې نه وي نظم وخترم ده ته نه ده چې هر څړی شاعر کېدل نه شي خیر دی یو سړی د لنډه کیسه کې خپل قلم وازمای نور داستانی ادبیاتو کې نثری ټوټو کې ضرورت نه ده چې سړی دی یو چا پیخي و کې او هغه شری دی کې اوس تاسو وګورئ چې په کومو مشایرو کې د چا شعر چې هغه ډیر اصلي شعر یې او د زړه د درد شعر یې یو سړی د خپل د فکر دغه هغه ډیر علی خلق ډیر خوخی بی ویو بی ویو بی ویو مګر بعضی به د شعر وای د ناس خلق خلق د سد احساس کوي چې را و شرمیدلم دا شعر باید نه ویلې
تاسو وایئ چې شعر یو آمد ده کنه یو خدای الهام ده کوس د سیرت وایئ چې آیا دغه شعر لیکل شعر وایل په مشق تمرین کیږي او کدا ځانګړی خدای استعداد دی تاسو په نظر بده خبر څه
نو مشق تمرین ته هم اړتیا شته ده دیک شک نشته ده چې تباول د خلکو شیرونه لولي ډیر مطالبه کې د شیرونه په لولي د خلکو دیوانونه په لولي چې ترڅو ستاده ذهن لبریز شي چې کله لبریز شي نو ستاده ذهن هم یو څه سيږي مشکو تمرین رول هم مهم دی یعنی سړی باید د خلکو شیرونه واوري شواوري به خپل هم د ته یو فکر پیدا کیږي
که د شعر او شاعرۍ برخه پریک دو بیرته وګرځو د تاسو خپل کارونه ته ام دغه ووس په کوم کار باندې اختای البته د خپل مسلک په برخه کې د لیکوالۍ په برخه کې
علوم اکاډمي کې خو هر غړی د یوې علمی تحقیقي پروژې په ترسره کولو باندې مکلف دی او هغه د وظایفو هغه اصلي ټکی او مرکزی ټکی دی یو کال کیږي چې دغه تیره یو پروژه وه هغه مې د څېړنوالۍ د علمي رتبې د ترفیع دپاره چې هغه رابسته سره د پښتو فیل د مقولو مقایسه او پرتلنه وه هغه دفاع کړله دغه دی چاپ شوله بله علمي پروژه د څېړنپو د علمي رتبې د ترفیع دپاره چې ما ته راکړل شوې ده هغه په لرغونو ژبو کې ده او د لرغونو ژبو په انسټیټیوټ کې ده هغه د آریانی لیکدودونو څېړل دي چې په لرغونی دوره کې په منځنۍ دوره کې په معاصره دوره کې کوم لیک دودونه مروجو په کوم لیک دودونه باندې آریانی ژبه ثبتېدلې همدغه سی په مجموع کې خط او کتابت تاریخ چا په افغانستان کې په دنیا کې د خط ابداع او شروع اختراع
یو خو هغه علمي پروژې دي چې تاسو د کار باندې کوي هغه د ترفیع لپاره کوي او بلې خو دا تاسو دنده ده باید دا ولي کې تحقیق وکړي او علمي پروژه تایاکی د دې په خوا کې مثلا خپل څلیکل لري په کوم کتاب باندې کار کوي شخصی
یونی ما مقاله باندې هم کار کوم چې هغه چاپ شي او هغه مثلا د ژبوني مسائل دي مثلا د بنړ خلکو لهجوي ځانګړتیاوي دغه کې یو مقاله لیکلې ده چې دوباره غور پې وکم او یو ځلې بیا د نظره تېره کړم. همدغسې د کوزي پښتونخوا د پښتنو لهجوي ځانګړتیاوي دي، په دې باندې مې کار کړی دی.
کراسو د تاسو د آثارو برخې ته څو کتابونه هم چاپ شوي دي او راتلونکي څه پلان لري؟
د پښتنو او پشایانو د شفاهي ادبیاتو ځینې ورته بیلګې په نامه باندې یو پروژه وه او هغه تکمیل شوله، دفاع مې کړله. هغه کتاب په 1983 کال کې چاپ شوی دی. همدغسې یو بل اثر زما د لرغونو ژبو سره د پښتو ژبې اړیکې وي چې هغه هم چاپ دی. اوس دغه د ناوستا سره د پښتو فیل د مقولو پرتلنه ده، دا اثر هم چاپ شوی دی. د دین اخواته د افغانستان ځینې ولسي کیسې دغه ترجمه ده چې تربیه معلم د ریاست واز تدریسي کتابونه او چې مثلا خط تدریس د مسیحي سیلاني تاریخ چې دا یو علمي پروژه وه ما ترجمه کړو، دانش چاپ کړی دی.
نورستان د افغانستان د هغو لرغونو سیمو څخه یوه سیمه ده چې په لرغونی استوري ادب کې ګڼې استوري په نوم ثبت شوې دي. د گیخ، ماندی او اندر د دریو ارباب الانواو کیسې هم شته، خو تر اوسه په دغه برخه کې لیکوالو ډیر کار نه دی کړی. لکه څنګه چې د یونان او هند استوري کیسې ډیرې مشهورې او مهمې دي، همداسې د نورستان د ارباب الانواو کیسې مهمې او مشهورې دي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې د نورستان ولایت یوه لرغونی استوري کیسه دراورو.
زرپانه د نورستان اندر څنګه خدای شو؟ لیکوال په هنیار محبوب شاه محبوب. لمیلاده شاوخوا 2500 کال وړاندې د نورستان د واما پتیمه کې یو ډله خلک اوسیدل. دوی د بیلابیل خدایانو لکه اور، المار، زمری او داسې نورو عبادت کاوه. د دغه سیمې خلک اکثره په مالدارۍ بوختو. دغه وخت له روان تمدن نه ډیر لري پاتې وو. په دغه سیمه کې درې ورونه، کیخ، ماندی او اندریا اندرا هم اوسیدل. دا ورونه د کلي د نورو خلکو سره په توپیر د کلي له مخکښانو څخه وو. ټول ورونو غټ هډونه او لوی خېټې درلودې. دوی د کلي په نورو خلکو زورور وو. د کلي په ټولو چارو کې د دوی مشوره او خبره له بل هر چا مهمه وه. گیخ لخلوی دیر چالاک او د جرگو مرکو سړی و. هغه به تل د خزو او نرانو جنجالونه حلول او کبه کوم چا د هغه فیصله و نه منله، نو هغه ته به یې داسې سزا ورکوله چې بیا به د ده له بیرې هم بل چا جنگ ته زړه نه ښه کاوه او یا به یې د ده فیصله په آسانۍ منله. ماندی بیا په بزګرۍ کې لوی مهارت لاره او د ونو، بوټو او فصلونو په وختونو پوی و. د دغه سیمې خلک هغه ته په ځانګړي عقیدې قایل وو او کله به چې د دوی میوهدارو ونو او فصلونو مرض وکړ، له ماندی به یې مشوره اخیسته او د ماندی په مشورې او د آبه هغه مرض ختم شو. خو ایندر یا ایندرا چې تر ټولو کشر وو، کوم ځانګړی مهارت یې نه درلود. دی ډیر ځیرک او هوښیار وو، نو ځکه خو د خپلو دواړو ورونو لپاره مشاور وو او هر وخت به دغو دواړو ترې مشوره اخیسته. د وخت په تیریدو سره د کیخ او ماندی په کارونو کې د خدای نه خیره کاره شوې. خارق العاده کارونه یې شروع کړل او همغه و چې کیخ د جګړې رب نو او ماندی د کښتو کار رب نو وګڼل شو او د دغه سیمې خلک ورته د خدایۍ په مقام قایل شول. هر سهار او ماښام به د دغه سیمې خلک د کیخ او ماندی لیدو ته تلل او له دوی سره به یې خپل مشکلات حلول. خو د وخت په تیریدو گیخ او ماندی خپل شکلونه له خلکو پټ او ویل به یې چې که خلک یې وګوري نو خدایي صفات یې کمیږي. دوی به تل له پردې بلې غاړې ته ناست وو او په کال کې یو ځل به یې خپلو خلکو ته مخونه ښودل. نو ځکه به هر کال ټول خلک د دوی لیدو ته لیواله وو او د دوی له دیدن وروسته به یې جشنونه کول. ایندر هم د عامو خلکو په څیر د خپلو ورونو له دیدنه بې برخې شو. کچه هم د ډیر اوخیار او زیرک وو، خو لکه لنه چې د سیمې خلکو ورونو ته د خدایي په سترګه کتلی وو، دی هم خپلو ورونو ته له مشورې ورکولو بې برخې شوی وو. یو وخت د گیخ او ماندی ترمنز د قدرت او برخو په سر شخړې راپورته شوې او د غشخړو د دغې سیمې خلک سخت نه آرامه کړل. د سیمې خلک ایندر ته ورغلل او له هغه یې وغوښتل چې د جګړې او کښت د خدایانو ترمنز سوله وکړي. د خلکو په غوښتنه ایندر خپلو دواړو ورونو ته ورغی، دوه سوابزی او پسونه یې حلال کړل او په وینه یې د هغوی د ناستې غولي سره کړل. ایندر د جګړې او کښت له ارباب لنواو څخه وغوښتل چې سوله وکړي، خو د دوی ترمنځ جګړه دومره ګرمه شوې وه چې تاو یې تر ایندر راووت او گیخ په یوې لویې ډبرې ایندر وویشت. د ایندر یوه پښه ماته شوه او په کور پریووت. دی په کور یوازې شو. یوه ورځ ډیر وږی شوی و، خو په کور کې یې د خوړلو لپاره هیڅ ونه موندل. یوازې په یوه لوښي کې یې د تیر کال انګور پیدا کړل. دغو انګورو خپل پخوانی اصلیت نه لاره، خو ایندر د انګورو په خوړلو شروع وکړه. تر څه وخته وروسته یې سر را دروند شو او دغه حالت خوند ورکړ. کله یې چې خدمتګاره کور ته راغله، نو له دې عجیبه او نوې خبرې واورېدې. ایندر د جګړې او کښت دواړو خدایانو ته بد رد او کنځاوې کولې او ویل یې چې دوی د انسانانو په ګټه نه دي. خدمتګاره یې کلي ته لاړه او د ایندر ټوله کیسه یې وکړه. سبا سهار یې کور ته د کلي مشران ورغلل او د خدمتګاری کیسه یې ورته وکړه. ایندر هغوی ته حقیقت ووایه او د خپلو پاتې شوو انګورو یو څه برخه یې دغو مشرانو ته ورکړه. کله چې د هغوی سرونه درانه شول، هغوی هم دواړو خدایانو ته بدرد شروع کړل او د ایندر په پښو کې سرونه کېښودل. د دغې سیمې خلک ورو ورو د ایندر په خوا را ماتېدل او ایندر به هم تل له انګورو شراب جوړول او د شرابو له خوړلو وروسته به یې نوې خبرې کولې. د شرابو په نشه کې به د دغې سیمې ټولو خلکو ایندر ته سجده کوله او دی یې د شرابو د خدای په نوم یاد کړ. وروسته له دې چې ایندر ته خلک د رب النو په مقام قایل شول، نو د دریو واړو خدایانو ترمنځ نښتې شروع شوې. د دوی په اړه یو روایت دا دی، کله چې د دوغو درې واړو گیخ، ماندی او ایندر ترمنځ د ځمکو ویش کېده، نو ایندر ولاړ او درې څانګې راوړې. یوه د زردالو داسې څانګه چې ګلان یې درلودل، بله د شفتالو یا مڼې ګلداره څانګه او درېیم هم د انګور تاک یوه شنه څانګه. گیخ او ماندی د څانګو په ظاهري ښکلا تیروتل او دوه لومړنۍ څانګې یې واخیستې. ایندر د انګورو په څانګه قناعت وکړ او په دې توګه گیخ کانتیوا، ماندی پارون او ایندر ته واما سیمې ورسېدې، چې په دې توګه تر ټولو ښکلې او سمسوره ځمکه ایندر یا ایندرا ته پاتې شوه او ایندر پکې ایندرګون یا د ایندر باغ جوړ کړ. ایندر د پلونو، لارو او نورو بنسټي ځایونو په جوړولو کې هم مشهور دی. ویل کېږي د دوه زرین ښکر درلودل او د غوایي په څیر لوی ناس یې و چې له شرابو یې ډکاوه. د ایندرګون یا ایندر باغ د نورستان ولایت په واما ولسوالۍ کې لا هم زرغون دی چې د شرابو جوړولو ډېرې لویې ډبرینې چاټۍ پکې شته. په هندي اسطورو کې د ایندرا د اوبو او جګړې د خدای په نوم هم یاد شوی او د ریګویدا یو فصل د ایندرا په نوم هم ثبت شوی دی. دی د ایندرانی خاوند او د ارجونا، جیانتا، میزوسا او رسابا پلار و.
تیرونی د کابل پوهنتون پخوانی استاد میر حسین شاه وفات شو. د ادب جام په نننۍ برخه کې د اروخاد استاد ژوند ته تم کیګو.
ادب جام
تیرونی د کابل پوهنتون وتلې استاد پوهاند کاندید اکیډمیسن میر حسین شاه د 59 کلونو په عمر د ورپېخې ناروغۍ لامل وفات شو. نوموړی د کابل پوهنتون استاد او دغه پوهنتون د ژبو او بشري علومو د پوهنځي رئیس هم پاتې شوی و. نوموړی په 1925 میلادي کال کې په کندهار کې زیږیدل. نوموړی لومړنۍ زده کړې په پلرني ټاټوبي کې کړې وې او لیسانس یې له کابل پوهنتون څخه ترلاسه کړو.
هغه د دې ترڅنګ د هند په لکنو په هانتون کې هم لوړې زکړې سرته رسولې وي. نو موري د څه د پاسه 15 دیرش کلونو پر لپسې دندې پترس کې په زورګونه ځوانان وروزل او د ولس خدمت ته وړاندې کړل. په کابل په هانتون کې د تدریس ترڅنګ زیات شمیر علمی، سیړنیز او تالیفي اثار چې لزګونو ترسیږي چاپ کړل. تاریخ هند، تاریخ روابط افغانستان او انګلستان، احوال بدل، سهم مسلمانان در جغرافیه او نور په لزګونه اثار یې لیکلي دي. هغه په 2015 میلادي کال کې په یو ویډیو کې د خپل کارونو په اړه ویلی وو.
بنامه درستری شکر بکویم، بنامه فاکولته ادبیات پښتو تاسیس شد و ما از شاگردان دوره دومی پانزده بودم. ما استادان واقعا مهربان و محترمی داشتیم. استاد بزرگوار ما مرحوم هاشم شایق از دانشمندان اثر بود، از فارغ التحصیلان دارالمعلمین عالی امپراتوری عثمانی و بعدا و عهده وزارت چندین وزارت را در امارت بخارا با عهده داشت و پس از او که به افغانستان و تابعیت افغانستان را قبول کرد و در پوهنزه ادبیات هم با شاگرده رویه عالی داشت.
نموده استاد په 2000 کال د می په میاشت کې د زړه د ناروغۍ لامل له هیواد بهر د مسافرۍ په ژوند کې وفات شو. عباسین یوسفزی د پښتو ژبې هغه شاعر دی چې شیری غونډ یې د ژوندانه په رنگ کې رنگ کړی دی. هغه کوښښ کړی چې ادب د ژوند لپاره وکاروي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې لا نوموړي د هغه نظم اورو.
انسان چې په دنیا کې سرکشي کړه ډېره زیاته، وختونو ورلا ملا د غرور داسې کړه را ماته، د ده د خود سری او سرکشۍ په نتیجه کې راغلي آفتونه دي په هر زمانه کې. دنیا کې نن د طب ټول ماهران ګوته پخله دي، هر خوا د انسانانو همدردان ګوته پخله دي. باریک شانی چنجی دی چې ډیر لری له نظر دی، بادشاه دی د وایرسو وای تاج هم په سر دی، مشرق یې د مغرب په درد او غم کې لوله پکړو، مسلم یې د کافرو په ماتم کې لوله پکړو. نرسانو خویندورونو ته بے کچه احترام دی، ډاکټر تا او پولیس تا او عسکر ته مې سلام دی، مالدارو ته مې خواس دی او شتمنو ته زاری ده، د خوارو دیاړمارو ودرېدلې مزدوري ده، د کونډو یتیمانو او معذورو خیال پکار دی، ډیر رحم د دې خوارو په ځپلي حال پکار دی. جماعت کې په مندر کې په گرجه کې الله نشتا، تر سوچ دی په زړه او په سینه کې الله نشتا. دنیا ته به مخیال وی کافران هم په سجده شول، منکر متکبر او ملحدان هم په سجده شول. راځي راځي چې بنیادم ټول په شریکا توبګار شو، راځي چې په جړه په انګولا په استغفار شو، چې زړونه مو د بغض او الحاد زنی خالی کړو. الله مو خفه کړی دی، راځي راځي چې راضی کړو. اے ربا اے رب ټول عالم د دې آفت نه په امان کې، اے ربا ټول عالم د دې آفت نه په امان کې، راګیر په وحشتونو کې انسان بیرته انسان.
وبا دا ګیر کړی نړې در بخې، وبا دا ګیر کړی نړې در بخې، ولاړ د ژوندون پورا بیړې
زلمی کار د زلمو دے تپوس چې د غریبو څوک کوي کار دا.